Radio.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې سهارنی نیم ساته خبری مجله کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کېږي. دا نن ورځې خبرونه پیلو د معمول سره سم له سهارنی نیم ساته خبری مجلې پیل کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د بنبست ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبه په ورځ ویل چې تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وستایل او په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو امنیت ټینګ کړی شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلکو هیوادونو د مشرانو غونډه کې وینا وکړي. ارک پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د اذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم لري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو دا غونډه به سبا هم روانه وي. د غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 16 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړ شو. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. د ټولنې یو سلوشل غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. دا غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخزه وژل شوې او یو ټپي ده. دا غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رډیو ته ویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. عبدالحی خطیبی وایي دواړه خزې د دې موسی کار کول کړي. دا غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبان خوري خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره دی د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بوریس جانسن ونتوانېده چې په خپل پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه به وغواړي چې د راتلونکي اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې په وړاندیز رای واخلي. د برتانیې پارلمان د سی شنبه په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویبه ډډه وکړه. وکیلانو وویل چې د موافقې کتنه او څېړنه زیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 له یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووځي. د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې پرون د ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل له امله له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې عملیات چې د اکتوبر په 9 پیل کړل د توجیه وړ نه دي، خو ترکیه د ناتو غړی ده. په بروکسل کې د ناتو تړون د دفاع وزیرانو دا پتیلې چې د خپل دې ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ترکیه ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارکس پر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. د ناتو دفاع وزیران بدن هم بحثونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارومیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال لوبډلې به د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو یو بل سره لوبه پیل کړي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللې. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان لوبډلو ماته خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان ترسره کیږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې خوشبین دي. په غونډه کې د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي او همدارنګه د کابل د پوهنتون له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو. په مالدیو کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره په جلب و جذب بوخت و نیول شوی دی. دا موضوع هم څیړو. پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي نړیواله ورځ پرون په کابل کې ولمانځل شوه. دا په داسې حال کې سکال بیا لمانځل کیږي چې افغانستان د نړۍ له درې هغه هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ګوزنډ د ناروغۍ پیښې لیدل کیږي. په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ، سړی خونی او د جلغوزیو د پروسس فابریکې غواړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم در واورو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي به په مسکو کې نن غونډه پیل کړي. په غونډه کې به افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر لارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازیانه وي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړ شي. د غونډې کوربه به د چین حکومت وي. فرشته جلالزئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 23مه په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسه ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیز لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په یو ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیگا ازادي راډیو ته وویل
بدون
تردید تلاشایی که در سطح منطقه در سیمه او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی، د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوی کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوی په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواک سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی وو. هغوی پر دې هم ژغیدلی ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبريالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په ورستیو 13 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل. خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشته ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبرې لاغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او استوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ او ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړی چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوی ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
دوستانو و موریدل چې نن په مسکو کې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي د افغانستان په اړه غونډه کوي. همدارنګه ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړ شي. د مسکو د ناستې په اړه افغان چارواکو ویلي دي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، پرې خبر دي او د نتایجو لپاره یې هیله مند دي. دا مسکو دا غونډه پاړه دا کابل پانتونو استاد نصر الله ستانګزی سره خاطر پردیس مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړي چې د افغان حکومت د ګډون پرته د غډول غونډه د سولې پروسې سره مرسته کولای شي.
حکومت په دې ارتباط څه اشتباه کوي بلان نه د خوشبینه ایمان هم هم داده مانا دا رضا انتظار لري چې په مسکو کې کومه د دوی په ګټه کوم پانتونو دوی څه خوشبینی لري یا د عقل مذاکرات ته خوشبینی لري. دا په داسې حال کې ده چې فکر کوم چې دغه غونډه له نورو غونډو نه په دې متفاوته ده چې په افغانستان کې د امنیت شورا درې لوی غړي چې امریکا، روسیا او چین دي او د سیمې اصلي لوبې کوونکی چې په افغانستان کې مداخله لري مخالفین تجزوي پاکستان هم پکې ګډون کوي.
بله استاد، لدی وړاندې هم یو شمیر سیاسونو په مسکو کې ناسته کړې وه او د افغان حکومت پرته، خو هغه ناسته هم پای ته ورسېدله. د دې ناستو چې حکومت پکې ګډون نه کوي، آیا ګټه یې د سولې پروسې ته رسېدلی شي؟
توجه وکړه چې دا دواړه تفاوت لري. هلته یوازې سیاسیونو یو دعوت په شکل په یو کنفرانس کې سره ناستو او حمایت روسیې دولت کوو. اوس امریکا یو دولت په عنوان، روسیا د یو دولت په عنوان، چین د دولت په عنوان او پاکستان د دولت په عنوان د افغانستان په قضایه باندې رهیږي. دا دې تفاوت لري. زه فکر کوم چې حداقل د دغه هیوادونو تر منځ که د افغانستان د سولې په ارتباط د اختلاف ټکي رابرسېره شي او د حل لارې ورته ولټول شي،
بله استاد، له دې وړاندې همدغه هیوادونو سره یا دوه اړخیزه او یا درې اړخیزه یا هم څلور اړخیزه ناستې شوې د سولې په تړاو باندې، یعنی د پایلې ترلاسه نه شوې. اوس څه فکر کوئ که دغه ناسته هم ترسره کیږي نو پایلو ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟
زه فکر کوم چې موږ باید هیڅ کله د سې انتظارونه نه لرو چې په یو ناسته کې ټول مشکلات حل کړي. د افغانستان بحران څلوېښت کاله دوام کړی. زه فکر کوم چې حداقل که یو هماهنګي او همغږي د دې څنور یو ډول ترمنځ سي دا به هم یو ناسته راوړنه.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانګزی او چې تاسو سره د مسکو د نننۍ غونډې او همدارنګ په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د نګرون په اړه مرکه اوریده او نوموړي خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غوږی. رابو شدې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د لکتر لګه 15 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا اسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د ټرمپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وښوده چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یا مرین میشتي چې شمیرې 200 ته رسیږي. دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرکیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پنټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او له غورسته د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونی په یو مقاله کې د زینو هغه افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړي چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونی په دې مقاله کې اول د لمړنۍ افغان خاروالي شپږشت کلنی ظریف غفاری کار او ژوند ته پام کړي. په مقاله کې راغلي چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لمړۍ ورځ بریټ شوی وو. ډیپلوماټ لیکلي دا بریټ طالبانو نه کړي بلکې د همغه سیمه زینو سړیو کړي وو ځکه د خاروالي په توګه د ظریف غفاری ټاکل کېدو غوسه کړي وو. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویل چې دا د هیڅ کله کارته نه راځي. ظریف غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسد او مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان خزي تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوی. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوی او راغلی چې راز لمړنۍ افغان خزه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارس په افغانستان کې لمړی وار یو خزه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دنده ترسره کوي. ډیپلوماټ خبرونی په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنونکي صابره عزیزي لیکلي دا راغلي هغه خزه چې د افغانستان په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د خزو په نسبت ډیر له ننګونو سره مخ دي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د خپلو مالونو لپاره دایمي مارکیټ، سړی خونی، د جلغوزیو د پروسس فابریکې او صنعتي پارک زمکو برېښنا غواړي. لا پکتیا څخه د احسان آرین رپورټ اورو.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه د جلغوزیو په غنوونو پخل شوی سوداګری د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړغښتن لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختیځون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د ویلوی فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزی به بهرنیو هیوادونو ته صدر کړي بلکې ګڼشمیر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو ترڅنګ د ځمکني دهلیز د پرانستل کېدو او د سړو خونو د د غفتون کې دي. د اسماعیل او نورزلی خان په نمونه د جلغوزي او سوداګرو ل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
مارکیټ نه لرو او ای دلیز چې دا هغه باندې بیروبار ډیر دی او پټلی لري او ورسره په څنګه کې مونږ ته زميني دلیزم پرانستل شي د اورګاډي لري ځکه سړخونه مونږ نه لرو مال ډیر زر خرابيږي دا لکه سبزي دغه څه شاید دا غستون دي چې د امنیت نگانه مونږ ډیر لرو. نور جلغوزي مو خامه وارد او خارج ته خامي لګو تر اوسه پروسس کې این شي په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیونه ډالر په ارزښت د دې سکتور لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکو له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکه او برېښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد گردیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه غټ سوزې برق ده برق لري پارکای صنعتي کې هم ځکنل رو پارکای صنعتي او فیدی کانه د کاربن فروخ شو د زین مشتا پاسال باندې توسا په تجار باندې وشه څو نه د صنعتکاران د استفادې وړ کیږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګون ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چاري به پراتلونکي میاشت کې پیل شي او د برښنا اسانتیاوي به هم ورته برابرې کړي. نوموړی وایي
موږ همدغه ساحه په پلان کې داسې برښنا ورکوو دغه د افغانستان په سطح سي کوم فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کیږي او تخفیف ورته ورکول کیږي همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کیږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو ترڅنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ سهارنی نیم ساعت خبری مجله ته غواکی. اوس هم پولیو یا ګزان، افغانستان د نړۍ له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو یا د ګزان د ناروغۍ پیښې په ماشومانو کې ثبتېږي او لیدل کېږي. سکال بیا هم د پولیو نړیواله ورځ په افغانستان کې په همداسې حال کې ولمانځل شوه چې تیر کال د پولیو پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي. له کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د عام روغتیا وزارت مرستیال مموسی زیور د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډه کې وویل د پولیو 8 پیښې په ارزګان، 15 په هلمند، 3 په کندهار، 1 په پکتیکا، 1 په کونړ او 1 په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. مېرمن زیور وویل دا چې د پولیو له واکسین نه ګڼ شمېر ماشومان بې برخې شوي همدغه لامل یې ناامني ده.
پولیو یو بی طرفه پروگرام دی. د دې د منځورو د پاره مونږ هم مخالفینو او هم د دې خوا چې ګسونه د افغانستان وګړي دي دوی باندې غکو چې د دې د پاره ماشومان د فلج نه لری وساتل شي او دې باندې مساب نشي. هیله لرو چې دا د سیاسي کین نه په دې کمپاین کې برخه واخلو او اجرات وکړو.
د لټولو خوا وغوښتل چې د پولیو د واکسینونو د پلي کېدو مخه ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي برخې د معلوماتو له مخې د تېرې میاشتې د پولیو د کمپاین له پلي کېدو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې له 15 کالو کم عمره 8 لکه ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان او په تېره د افغانستان جنوبي ولایتونه چې له پاکستان سره سیرمه پراته دي د پولیو مثبتې پیښې لري. د عامې روغتیا وزارت وایي پاکستان د پولیو د 15 پیښو په لرلو سره په 100 کې 80 او افغانستان د 19 پیښو په لرلو سره د پولیو 40% جوړوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي د دینی عالمانو، سپینګیرو او د ناامنو سیمو د اوسیدونکو په مرسته د پولیو د واکسین پلي کېدو ته زمینې برابرې شي ترڅو دغه ناروغي له منځه لاړه شي. مخکې له دې د هلمند والی یاسین خان آزادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې ماشومان د یوازې په کلینیکونو کې واکسین شي، خو د ده په خبره هسې کیږي چې دغه واکسین کور په کور پلی شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د سازمان د پولیو د برخې مسؤول په افغانستان کې د پولیو د ختمولو په اړه د یاد سازمان په استازیتوب د مرستې ژمنه وکړه. د دغه سازمان د پولیو د پروګرام عمومي عامر ډاکټر ودود زبیر مفتی په کابل کې د پولیو د ختمولو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل
ډیر ضروری ده چې موږ خپل سوچ چې کوم دی هغه تازه کړو، خپل اراده چې کوم دی هغه نور مصمم کړو چې پولیو اراډیکیشن چې کوم دی هغه ممکن دی. ټول دنیا وکړل او افغانستان هم ډیر حصہ پولیو نه پاک دی او که خري کم ځینو کې پاتې دی هغه ځینې به هم انشاءالله تعالی ختمو او ختم بشي.
په ورته وخت کې د یونیسف یا د ماشومانو د ژغورنې د پولیو د برخې مسؤلې لورانس د پولیو د ختمولو په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ په 1988 میلادي کال کې په داسې حال کې جوړ شو چې هغه مهال هر کال د نړۍ په 125 هیوادونو کې 3,500,000 ماشومان په دغې ناروغۍ اخته کېدل. خو اوس افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د پولیو سکم سل پیښې لري او ملي او نړیوال بنسټونه ټینګار کوي چې دغه ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پا په مالدیو کې یو داسې کس نیول شوی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره د جلب او جذب شک پرې کېده. د مالدیو پولیسو دا خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. فرشته جلالزی تفصیل لري.
د مالدیف د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیف کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیف دی. د مالدیف پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیف دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څانګې د مشر په توګه پیژندلی و. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. د فرانسې خبري اژانس د مالدیف د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین له لومړیو افراطي وسلوالو چې د داعش په لیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی و، خو هغه اوس په مالدیف کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب و جذب لګیا و. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیف په پلازمینه کې د سلطانا په نوم پارک کې په 14 کې لاس درلود. هغه مهال په 14 کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیف 1600 وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیف د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیف کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد هم برخه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارک پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې د اذربایجان له شمیر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخزه وژل شوې او یو ټپي ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې لاروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره دی د ډسمبر په 12 انتخاباتو شي. او د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل عمله له سختو انتقادونو سره مخامخ و. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیه عملیات چې د اکتوبر په 9 پیل کړل د توجیه وړ نه دي، خو ترکیه د ناټو غړې ده. درنو دوستانو، خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سمک په ویب پاڼه آزادۍ راډیو .com کې وګورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. اوس مخکې له دینه چې زما همکار آرش همایون استودیو ته راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنگونه.
ما نومه ایتولا سنجه ده کرباغ ولسوالی اوسیدونکم.
کراسو د تاسو د کاروبار پاکله درته وای چې په څه مصرف یست؟
د منګ د رخ کاروبار د تجارت هم د رخته.
لکوم جن رخت راوړي؟
رخت دلته مخلو چین نه مرو.
معمولا سره کوم رخت تاسو راوړي؟
منګ د گاج بخمل ورته اداره وړو، مردانتی کې راوړو، د کشونه ورته کشونه راوړو، نیمدلته خلوص پاکستان کې خلوص چین کې خلوص بس.
دا مردانه ټوټي زیات بازار لري، ډیر خرچيږي کدي خزو لپاره چي دي؟
د خزو ډیر خرچيږي، مردانه کم خرچيږي.
قیمته کوم ده؟
قیمته هم د خزو د خزو میاش کې 2 جوړه کې وناري نه پکال کې و جوړه کې.
الاتي سره څه فکر کوي؟ ولی میرمن زیات کالي اخلي؟
الاتي دا د میرمن دو دستور کې په ودونو کې کوزدو کې کنه اره کوزده کې اره واده کې نوې نه جوړي کې او نارینه سي دي او دونه بیا هغه سره لري خودونه خاصه لکه نه رسونه زنانه سره لکه لري
ګوره د سی باندې ځینې نارینه دي چې مېرمنو نه زیات کالي کوي
هغه ست خو ډیر کم تعداد باندې دي
سره کم نارینه غوته وای ډیر با سلیقه او ډیر پر مصرفه
اقتصادي ډیر خي او میاش کې هفته کې په خپل ځان تم کې مرګورند ولانه تم کې
لملګرو دی دا ونه وکړه. آیا کوم وخت د ځان سره خپل ملګرو تم کالي کړی؟
وسو پیرم د سیوی دي.
څو جوړه سره کم
سو یو جوړ میزان ته خسي دوه جوړه درې جوړه مرګرو ته خسي
بیا ملګری څنګه دی؟ آیا غوډویم بیرته دغه حق ادا کوي؟ بیرته تاته کوم څه اخلي؟
ملګری مې بیا داسې کوي او رسیو پر ما ورته واخیستله، بیا هغوی ما ته اخلي او رم.
بل په دا دوستیو ملګری کې هغه که د زنانهو منځ کې که د نارینهو کې ځینې ډېر کنجوسه یي، مصرف نه کوي، د نورو خوري خپلی نه کوي، په دې هکله څه وایې؟
داسې ملګري م ستاسې تا نه سل وخوري او بیا ته په تا باندې لس هم نه خوري، او داسې ملګري ستا سل د نه خوري زرم در باندې خوري. ملګری ملګری پر فرق ده.
څه رقم ملګری خېڅ ډېر مصرف په سړي کوي او که کم؟
خو دې سړي سره انډوري په کار ده چې ته جوګې سړی یا سړي سره ملګرتیا،
یعنی سیالي
سیالي او سیال سره ملګرتیا په کاري
او سره برابري
برابري نو سره ملګرتیا مزه کوي.
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې.
خیر اوسې. تاسو هم خیر اوسې.